یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 15 د نومبر میاشتې شپږمه. دا یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزان پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 100 او 150 ملي مترو ترمنځ او د واورې په 13 سالنګونو کې د 100 تر 150 سانتي مترو پورې اټکل شوی ده. د سوریې د اپوزیسیون یو ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پېښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوي ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخه په ادلب ولایت کې د روسي په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چنن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال ویدیس کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد نوی اراده تی 2 اویا ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کابل د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمې مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړي. هغه زیاته کړي چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوی ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د 16 اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوني جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلاديش څخه دغه شپه لوبه وګټله. وروسته به درېمه مسابقه د هند او زیمبابوي ترمنځ وسی. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره مخه شو کړه. افغانستان په بي ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلې دي. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل اوري. د روغتیا نړیوال سازمان اندیشنه شي چې د امریکا او بریتانیا په ګډون په ځینو هیوادونو کې پولیو بیا کشف شوی. په هغه هیوادونو کې چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. دا هم وړي چې له بندیزونو او محدودیتونو سره سره غزنی کې ځینې کسان په کورونو او نور محافلو کې ملي سندرې وایي.
خوانی وطنی او ملی سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالات مطابق وړ شوی دی.
د کرکټ د 2022 میلادي کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید داسې څوک واوسیږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. له پولیو پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال زیاتېږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخوا د طالبانو حکومت روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په وروستي کمپاین کې په 22 ولایتونو کې 4 میلیونه ماشومان واکسین کړي او په نږدې راتلونکي کې به بل کمپاین هم پیل شي. په دې اړه راپور زموږ له خبريال څخه ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دې سازمان همدا شان ویلي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم کشف شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو په پاکو سیمو کې د بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 4 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې چې کوم دی پولیو زرد دی واکسین کمپاین تر سره شوې په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې سلسله نو ولسوالۍ په بار کې نیولې زمونږ هدف وو چې په هغه کې 4 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
ښاغلي زمان که څه هم ځانګړي نیټه یاده نه کړه خو ویل چې ډېر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچې صندوق یا یونیسف وایي د پولیو پیښې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله کمې شوي خو لا نورو اقداماتو او امکاناتو ته هم اړتیا ده چې د پولیو لمن له افغانستان څخه ټوله شي. د یونیسف د پولیو واکسین د پروګرام مسؤل کمال شاه د پولیو پیښو د کمېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیقیږي. یو ډېر لوی پرمختګ دی ځکه په تېرو کلونو کې که موږ وګورو ډېری داسې سیمې وې چې هلته به موږ کمپاین نه سوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان په هر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافیې ته ډېر نږدې سوی دی نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
په داسې حال کې چې اوس د طالبانو حکومت د پولیو خلاف په مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیایي مسؤولان تل له خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال تورنو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین عملي کېدو ته اجازه نه ورکوله. همدا ډول څو ځله د پولیو ضد واکسین ټیمونو پر کارکوونکو هم بریدونه شوي چې ځینې پکې وژل شوي دي. د همدې نامنیو له امله په تېرو کلونو کې ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کېدل. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په تېر کال یعنې په 2021 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. خو دا چې له پولیو څخه په پاکو اعلان شوي هیوادونو کې نښې بیا پیدا شوي په افغانستان کې هم د ډېرېدو اندېښنې شته.
ومردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا ګوزڼ په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. دغه سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې وزګان کسان ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري. دوی وایي په دروستیو کې د دغه سندرو اوریدلو ته زیاته مخه کړې ده خو دغه سندرې پټي اوري.
بدی ودان کړه د هر چا د زړه ارمان، آباد بڑو ګران افغانستان آباد بڑو.
شاوخوا دیرش کلن علی خان خپل بابوجي موټر کې دغه سندره لګولې. دای په ښار کې ټیکسي چلوي او ډیری وخت د ښار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ترسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چېرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چېرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چېرته انسان مسافر شي نو طبعاً به دی د مسافرۍ سندرې، هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور وي سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو اوس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 15 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو تر څنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملی او وطنی سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملی او وطنی سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی په اربابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې، ماشومان داسې د وطن په اړه ویل سوي دي، هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی تر څنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
موردل چې په غزنی ولایت کې اوس ګڼ کسان د موټرو او دوکانونو تر څنګ په کورونو، محافلو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې په پټه اوري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه د میرمنو پر لرې کېدو انتقاد کړی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه د میرمنو لرې کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه زموږ د استازي حذف کول د ښځینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړي، د دې لپاره چې په ښځینه خبریالانو د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف اطلاعات و فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته له کوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمیر 14 ته ورسېد چې د افغان میرمنو او نجونو د غږ بندولو او بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوي. اغلی امیری له ټولنې نه د میرمنو او نجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی، ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او له افغانستان د استعدادونو د تېښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې ځنډیدلې وې. دغه کمیسیون په تېر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسیون نه لرې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نوی مسؤل ظریف کریمي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړې له سره غور وکړي.
عدم حضور خبرنگاران زن
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د خزینه خبریالانو او فعالانو د استازو نشتون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبریالان د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. خودودی ویندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی دی راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استادو د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسیون د غړو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی او په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استازي غړي توب لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبريالانو ستونزې تر رسیدلې کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استازي لري کړي، خو پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبريالانو او رسنیزو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدلې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمیوه نړیواله مسأله چیرو د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په داسې حال کې چې د جګړې د سوله ییز حل خبرې کیږي، وایي چې د شوروي اتحاد مهال نوي ټانکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو او هالند ترمیم کړي او زیاتونې پکې کړي دي د چک جمهوریت لخوا ور سپارل کیږي. تفصیل له اسمت سروان اوري چې په سټوډیو کې راسره دی.
مننه صالح صاحب. د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشران تشویقوي چې له روسیې سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور له مخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسیې سره په خبرو کې خپل ګډون رد نه کړي، مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واک لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین دهره د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته باید د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي تی دوه اویا ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند، د امریکا د متحدو ایالاتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د ټی دوه اویا ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشترک وي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوځ مخ په وړاندې روان دی او د وسلې ته یې اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوې دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغه ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغل سپڅو شی بو کی دا راپور اوري چې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسیده. تر دې ماتې وروسته ځینې نور تحولات هم راغلي چې په څو شیبو کې ورته کتنه کوو. اوس به دا وره چې نړیوالو ورځپاڼو خبرونه د افغانستان په اړه څه لیکلي. آنلاین مجله ریسپانسیبل سټیټ کرافت پرون د افغانستان د چارو د شنون کې بارنت روبین لیکنه خبره کړې ده. روبین چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې لیکي، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه باندې کال مخکې خپل ځواکونه وایستل او افغانستان طالبانو ته پرېښود، یوه حکومت هم د طالبانو امارات په رسمیت نه دی پیژندلی، خو حکومتونه د دوی په وړاندې د کومې نیابتي جګړې ملاتړ هم نه کوي. د لیکوال په وینا دغسې یوه جګړه به د قدرت خلا او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې او د امریکا متحده ایالاتونو ته بیا د دخالت چانس پلاس ورکړي. هغه دوه جهتونه چې د افغانستان پیاوړي ګاونډي هیوادونه ورته د دایمي ګواښ په سترګه ګوري. د روبین په لیکنه د ګاونډیو هیوادونو یوه اندېښنه افغانستان ته د نړیوالو تروریستي ډلو مخه کول، په افغانستان کې یو کمزوري او ماتېدونکی قدرت رامنځته کېدل، وروسته پاتې ټولنیزې پالیسۍ، اقتصادي او بشري بحران چې علت یې د نړیوالو مرستو بندېدل دي، د افغانستان د بهرنۍ شتمنۍ کنګل کېدل، د طالبانو پر مشرانو بندیزونه او د دغو ستونزو په وړاندې د اقدام لپاره د حکومت ناتواني او د ارادې نشتوالی دی. بارنت روبین د انلاین مجلې ریسپانسبل اسټیټ کرافت د مقالې په دوام زیاتوي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیاسي روغې جوړې د یوې برخې په توګه له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه کوله. د لیکوال په خبره په لوړه سطحه له ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو پرته چې له مخې طالبان په یوه لوی چوکاټ کې ځای کړي، امریکا د افغانستان د جمهوري نظام تر نسکورېدو وروسته طالبانو ته پر قدرت د منګولو لګولو چانس ورکړ. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 14 میاشتې په پوره کېدو دي، خو په افغانستان کې اقتصادي بحران په پراخېدو دی او ګڼو سازمانونو ویلي چې په کار ده افغانستان د اوکراین د جګړې له کبله له یاده ونیستل سي. کرکټ ټایمز خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر محمد نبی د استعفا پر اعلان لیکنه خبره کړې چې د جمی پورازي له استرالیا سره د مسابقې تر بایللو وروسته خبر کړ. د لیکنې په برخه کې راغلی سږ کال د کرکټ د شلو اورونو په مسابقو کې د افغانستان بخت کار ونه کړ، ځکه درې مسابقې وبایللې، دوی نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې. د کرکټ ټایمز په لیکنه د محمد نبی په استعفا لیک کې راغلی وروستوي سفرونو کې د بورډ ادارې غوروي کمیټې او زما په یو نظر نه وسیدلو هم د ټیم بیلانس ته زیان رسولی و. د خبرونې په لیکنه و دېرش کلن محمد نبی چې غوره آل راونډر دی په 2021 میلادي کال کې د شل اوره نړیوال جام تر مسابقو مخکې د راشد خان تر استعفا وروسته د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سو. محمد نبی په 2010 میلادي کال کې هم د نوروز منګل پر ځای د کرکټ ملي لوبډلې د کیپټان په توګه ټاکل شوی و. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل یو مسابقه انګلستان، بل سریلانکا او دریمه استرالیا ته بایلوده، خو د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې مسابقې د باران له کبله ونسوې، خو هر ټیم ته یوه یوه نمره ورکړل شوه. د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. د لوبې څخه وروسته لوبډل مشر محمد نبی له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼې ولیکل: له دې وروسته غواړم د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ وکړم. ځینې کسان د کرکټ بورډ پر ځینو فیصلو باندې انتقادونه لري.
نو ټول غوسه چې د یوازنی زمو د کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اوروسکان اوسیدونکی دی. وایي د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه ده چې خلوبنه کوي، بلکې دا د کرکټ بورډ تېروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډله کې نه انتخابوي. هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټې غوسه دی.
نو ټول غوسه چې د یوازنی زمو د کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري. اوس که موږ ته د کیر لوب ته نو په زیات کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول وړتیا نه درلوده.
له کندهاره د کرکټ یو بل مینوال کمال الدین چې دا لوبې له پیله په ډېر شوق تعقیبولې وایي که څه هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته په دې سختو شرایطو کې خوشحالي راوړي خو بریالي نه شول. کمال الدین هم د لوبډلې د پرله پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي. وایي کرکټ بورډ داسې کړنې ترسره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي.
تر ډېره فرې کوشش کېږي په کرکټ بورډ کې هغه لاسوهنې چې کېږي هماغه د دوی روحیه ډېره ځپلې ده. دغه تر څنګ دغه روانو حالاتو کشمکشونو په هېواد کې دغه بد وضعیت دا خپله د لوبغاړو پر روحیه باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د خپلو رسنیو ډېری کارکوونکي هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمې خلاف لوبې وکړي. د خنفزل هډوال په نوم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د هغې افغان نندرچی انځور خپور کړی چې د لوبې له بایللو وروسته ژاړي. د فیسبوک د کاروونکي لیکلي: دا انځور دی د افغانستان په غرونو، غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلي چې له لرې د اوښکو قدردانی کوي. دا پرونی لوبې له پای ته رسېدو څو شېبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل: نړیوال جام زموږ لپاره هم پای ته ورسېد. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړې او زیاته کړې ده. ستاسو ټولو په څېر زه او ټوله لوبډله هم خفه او غمجن یو. غلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوی له بورډ سره د اختلاف یادونه کړې ویلې دي. په نړیوالو سیالیو کې د وړ لوبډلې پاړه د او د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي له کبله د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینهوال د کندهار اوسیدونکی عثمان هم په نړیوال شل ورځ جام کې د لوبو د بایللو پړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډېره تجربه لري، ښه سابقه لري، د هغوی نظریاتو ته عدم توجه ده. ښه مثال یې لوبډل مشر محمد نبی یادولی شو چې هغه په دې وروستیو کې استعفا وکړله. ایله کې همدغه ده وویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد، د نظریاتو ته ترجیح یا اهمیت نه ورکول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینهوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغه لوبغاړه اچوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه په خبره ګټور نه دي. هغه وایي په لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو، نوي لوبغاړو لرو، چې هغو ته هېڅ چانس نه ورکول کېږي، د لوبولو چانس نه ورکول کېږي چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغسې لوبغاړي لوبول کېږي، مثلا لکه حضرت الله ځاځی دي، یا هم د هغه تر څنګ عظمت عمر ځای دي. دا هغه لوبغاړي دي، یو شمېر داسې نور هغه لوبغاړي دي چې هغوی هېڅ د لوبېدو توان ورپکښې نشته.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسېدونکی دی. هغه وایي په نړیوال شل ورځ جام کې افغان لوبغاړي د بېټنګ له ستونزې سره مخ و، او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري ونه کړه، نو ځکه مو پرله پسې ماتې وخوړې.
سلیقایي انتخابونه و، بل موږ د بېټنګ مشکل لرو. د بېټنګ کې موږ سم لوبغاړی دلته انتخاب کړی نه و. همدام یو ستونزه کېږي سه منګه نړیوال جام کې وبایله، خو بیا هم منګه دوه لوبې له باران له کبله موږ ته فرصت دیدې ورکوی نو شي چې منګه لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو دغه نیوکې په کرکټ بورډ او پر غوراوي کمیټې پر ځای دي؟ د کرکټ د چارو پوه او مبصر قسیم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
ډېره نیوکه همدا ده چې ځینې لوبغاړي د فټنس ستونزې لري، هغه په لوبډله باندې بوج کېږي، او همدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې ښه نه دي ځلېدلي په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده، هغوی باندې نیوکې کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانچول شي. چې دا دواړه ښې نیوکې دي، او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې ښه وځلېږي او دغه نیوکې بیا تکرار نه شي.
د کونړ اوسېدونکی حکیم ناصر بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپتان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا ده چې پاینده کې کوم کپتان ټاکي، نو هغه ته د پوره صلاحیت ورکړل شي، او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولی شي.
په نړیوال شل ورځ جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغو سیالیو ته یې پوره چمتو لوبډله او ښه لوبغاړي نه و ورلیږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پر لپسې مات شو؟ د کرکټ د چارو پوه مبصر قسیم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
له نورو غټو کرکټ بورډونو سره د دوی ښې اړیکې نه لرل دي، چې همیشه زموږ لوبډله په ډېر وخت کې فری وي. یو هغه ایونټس یا هغه سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي، په هغې کې افغانستان برخه اخلي، په هغې سیالیو کې لوبېږي. خو له هغې خواته افغانستان ځینو هیوادونو سره چې په کار د سیالۍ ترسره کړي، هغوی سره سیالۍ نه لري، بالخصوص هغه سترو لوبډلو سره چې د نړۍ په سطحه غوره لوبډلې دي، هغوی سره موږ د سیالیو په جوړېدو باندې نه یو موافق شوي.
دغه نیوکې مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریکې کړې، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغوی زموږ دغې پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا 2022 کال په شل ورځ نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول ګروپ کې د نیوزیلینډ، انګلینډ، آسترالیا، سریلانکا او ایرلینډ سره مخ و، چې ایرلینډ او نیوزیلینډ سره لوبې د باران له کبله لغو شوې او د پاتې دریو نورو لوبډلو څخه ماتې وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله به د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې د سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ښکته کېږي، او په دې لړ کې به درې ورځنۍ لوبې وکړي. دا نو اوس د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پورې ده چې دې ورځنۍ لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته ورجستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي په بل خبرونه کې به له نورو مطالبو سره تاسو خدمت ته راځو دروختیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزان پکې ختم شوی نه دی د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو واوري او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان تخار بغلان پنشیر کاپیسا پروان کابل میدان وردګ غزنی اورزګان زابل پکتیکا پکتیا خوست لوګر ننګرهار لغمن کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته د احتمالي باران اندازه د لاسو او دیرشو میلی میترو ترمنځ او د واوري په تیره سالنګونو کې د لاسونه تر دیرشو سانتي مترو پورې اټکل شوی ده د سوریې د اپوزیسون یوه ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتیدلي کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي دي پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوې ده او تر لسو زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي هم دي دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخه په ادلب ولایت کې د روسي په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي د مرام په نوم کم چنن قربان دي حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال ویدیس کې پروت دی د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي هوادي نوي ارادي تي 2 اویا دوله ټانکونه تر لاسه کوي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي هغه پرون په ټوئیټر کې لیکلي چې د کابل د هالند د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمی مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکرين ته برابر کړي هغه زیاته کړي چې د اوکرين وسله ول ځواکونه د پرمختګ په حال کې دی او دغه ډول پوځي تجهیزات او سخت اړتیا لري د اوکرين دفاع وزارت د جمی پر ځویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکرين ته نوي ارادي ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالیم لاټړ نیوي کیږي د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغه ټانکونو یو برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکرين ته ورسیږي په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبي پلان سوي په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوني جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي پاکستان له بنگلاديش څخه دغه شپه لوبه وګټله وروسته به درېمه مسابقه د هند او زیمبابوي ترمنځ وسی افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې پر اس کوربا استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره مخ شه وکړه افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبي ته وتلې دي
سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر زه فرید سیالم او دا نوربسته 19 پروګرام دی د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي نن د ازادي رادیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلان په یو راټولېدنه کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د برقي پرته د پوهنتون ته ننوځي یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شو وخکاری چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي انجونې په شلاق وهي او هڅه کوي چې هغوی پرېنږدي چې پوهنتون ته نوزي. انجونې ادعا کړې وه چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه وه په سر کړې، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمرل شوي دي، خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه دی کړی او دوی کولی شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو همدا دي چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړې دي، او سره په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونو له ډلې کولای شو چې د محصلانو د صنفونو بېلوالي، د وختونو بیلوالی، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغې پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو په خپرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار د خصوصي پوهنتون محصله امینه عزیزی به هم سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبرې وکړو، خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومن ستړي مشي، په خیر راغلي خبرونه ته. تاسو راته کې دا وایي چې د افغانستان د پوهنتونونو وضعیت اوس مال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله ده جوړ اوسئ، په خیر اوسئ او ردونکو هم ښه اوسئ. البته که د هیواد د بیلا بیلو د معرف نرانیولې تر تحصیلات عالی پورې، تر لوړو زده کړو پورې، همداسې تر ثانوي زده کړو پورې کې له پایل کو، یعنی د ښوونځیو وضعیت تاسو ته معلوم دی چې له بعد همغه چې د شپږم صنف نه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، او شاوخوا پنځلس میاشتې وشوې چې دوی د تحصیل نه لرې پاتې دي. دغې تر څنګ ثانوي زده کړې دي، یعنی موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثره تخنیکي او مسلکي زده کړې کېدلې، هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې بندي د هلکانو لپاره هغه خلاص دي. دغه تر څنګ که موږ پوهنتونونه ته ولاړ شو، د پوهنتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر پخوا. البته د څو میاشتې پخوا کې موږ د دې اوس سره پرتله کوو، اول دا چې پوهنتونونه یوازې په اونۍ کې درې ورځې دي، او په دې کې هم څنګه چې تاسو جواب ته د کله چې نه پوهنتونونه خلاص دوه تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې شاوخوا خلاص پوهنتونونه نه ول، بیا کله چې پوهنتونونه خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې درې ورځې هم شوې، دا درې ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د پنځه ویشتو نه حداقل پنځه ویشتو شاوخوا نجونې راټولې شوې دي، او د مختلفو ټایمونو نجونې په یو صنف کې اچولې دي. نو تاسو تجربه ته ده چې په هیواد کې ډېر داسې پوهنځي دي چې هغلته به د نجونو تعداد ډېر زیات کم و، مثلا اکثره انجینري او پولیټکنیک په دغه مسلو رشتو کې به د نجونو تعداد ډېر کم و، نو هغوی تر اوسه پورې په کور دي. دغه تر څنګ
میرمن مومند که دا راته وایي چې دغه د وخت محدودیت تونه د ورځې راکمول او یا دغه ساتونه ډیرول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل، د دغه ټولو هدف څه ده؟ طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبرې ته. هم نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک په هنتون ته ځي او څوک په هنتون ته نه ځي. نو اوس به حال د نجونو ډیر کم تعداد کې په هنتون ته ځي، هم یوازې هغه نجونې چې شل یا 15 نه هم ډیر نجونې په یو صنف کې دي. دغه تر څنګ شپې 15 ټول په کلي توګه نجونې بیکار دي. نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي، ورځې ورته کمیږي او په هنځایونه ورته محدود کېږي، څنګه چې تاسو جوته ده چې څو وخته مخکې د کانکور په ازموینه کې اول نجونو ته اجازه نه ورکاله، بیا کله چې نجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته د پوهنتونونو ممانعتونه را پیل شول، چې دا بیا هم باعث دی وګرځي چې د نجونو کچه را ټیټه کړي. نو دا باعث دی وګرځي چې د نجونو کچه را ټیټه کړي او وار تر بل نجونو ته ستونزه دا را برسېره کړي چې د نجونو تعداد په کلي توګه را کم کړي، او باعث دی وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوه کال درې کال پورې موږ د نجونو ډیر کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډیر بد شکل د ذهني او ناروغۍ سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا یعنی که په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډیر نه جبرانېدونکي ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند، که دا هم راته په لنډو ټوکو کې ووایي چې بالاخره دغه وضعیت کوم داسې دوام وکړي، موږ کوم طرف ته روان یو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانېدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هره ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري، دوی راځي د فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لونو خپل د خوندو د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانېدونکې ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي، او دغه تر څنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
ډېره مننه میرمن مومن کور مودان، ژوندۍ اوسئ چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایئ چې کابل پوهنتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پوهنتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته ووایئ.
السلام علیکم، سلامونه مسترماته ټول د دې کار ته همکارانو هم دغه قدرونه اوریدونکو ته مننه کوم چې ماته په دې بحث کې ګډون وخت راکړ. څنګه وایي سړی واقع هم ډېر یو بد حالت دی. موږ خپل په هنتونه نه خلوم لري چې باندې ول بیا چې پیل هم شل کړی یو یعنی ډېر ستونزې سره لومړی کې چې موږ په هنتون ته لاړلو اجازه به راکول کېدله چې موږ د هڅه په چمن کې درس ووایو، مطالعه دې وکړو. یعنی یانتوکو د تکشو کسانو لخوا به موږ له چمن نه شروع کېدلو یا به هم له پوهنتون نه ویستل کېدلو.
تاسو به دې لپاره ویل چې الکانو سره مخ نشي؟
نه او صبر په سیده هلکانو ته همونه خو جلا ول، موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول، بیا وروسته له غرمې نه به هلکان ول. هلکان هغه وخت کې نه ول، یعنی چمن کې اصلا اجازه نه ول. بیا چې ټایمونه زموږ دوه ورځې نه، البته د نیمو ورځو نه تبدیل شول یوې ورځې ته، دا وخت هم د یو محصل لپاره ډېر سخت حالت دی. یو محصل د په یوه ورځ کې بیا څو کرېډیټو هڅه لاتونه تر ډېرو کرېډیټو د دې وسم توان نه لري. باور وکړئ، موږ پوهنتون ته ځو یوه ورځ له سهار 2 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې موږ پوهنتون کې درس وایو. دومره ورځ چې موږ رخصت لرو، باور وکړئ زموږ دمه حتی نه رسېږي، دومره ستړي یعنی دومره زیات درس. په ورځو کې موږ حتی مقصه کې نه شو کولی خپل سیمینارونه ترسره کړو، یا هم خپل درس په سبا ته ووایو. مخیت هم ستونزې ډېرې دي. او دویم دا چې موږ کله پوهنتون ته ځو، د پوهنتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دې لنډې نه وي، اتمن به تور رنګ وي، ټیکری به دې تور وي، او همدارنګه چپن دې جګوي چې وګوره ته خو پتلون لاندې نه ته اغوستی. دا نو حتی استاد درول کېږي، محصل خو پرېږده. بیا چې درول کېږي هم محصلین مخکله لیدلې دي چې محصل یو رنګه ټیکرای په سر کړی وي، او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بیلچي گزار هڅه ورباندې کېږي او ملګري نه کوي. وقت هم دغه ستونزې د محصلینو په روان باندې ډېر یو ناوړه او منفي اغېز کوي. موږ حضور د درس لپاره دا چې انسان د خپل له خدای پاک نه د درس شي، همدارنګه د کورنۍ لخوا اصلاح نه شي، فکر نه کوم که په دې شکل سره د جامو په اړه باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې په همدې کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندئ یا پتلون وانغوندئ، او دا چې کله دوی دغه دروازې ته تاسو راځئ پنتون ته داخليږي، دوی دلته داسې مشخص کسان درول چې دغه چیک کوي که میرمنې پکې شته ځکه تاسو ټول انجونې هستئ؟
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وي چې هغه انجونو ته ګوري، یعنی څنګه دا بیا څه ټکرې رنګ نه دی ګور جوړتا تختل غدی باندې پوریږي چې
دا ټول ناري نه وي
په تعقیب کې. او داخل ته چې بیا لږ در وړاندې زیاته داخل اتاق بیا هغه خزینه وي، هغه بیا مثلا چې جامع دلان دی حتی دروازې له مخې شړل کېږي پر تکورته، او یاد هم کارت اخیستل کېږي قیدیږي او بیرته ریاست ته تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایطو کې یو نجلۍ دې په سختو شرایطو کې له کوره راوځي او د دروازه کې فقط په دومره چې تا جامع نه تر لاندې دي نه چورته هم وایي چې یعنی ښه ده نن تېرې پانتون داخل ته سبا ته بیا داسې نه کوم، دوی وایي چې نه بېرته کور ته لاړه شه یا کور ته لاړه شه یا د کار قیدېږي.
ملالۍ جانې په لنډو کې دا م راته ووایه چې دغه وضعیت چې اوس روان ده چې تاسو ته وایي جامې داسې واغوندئ چمن کې مو تفریح ته نه پرېږدي یا تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې څه مو چې زړه غواړي پانتون کې هغه ترسره کړي، څومره ستاسو همصنفیانې یا ستاسو ملګري چې پانتون کې مخکې وي دغه کار مایوسه کړي دي اوس پانتون ته نه راځي؟
هو ډېرې محصلینې دي یعنی پانتون نه پرېښودل، یو خو دا چې خپله لوی مشکله همدا اقتصادي مشکلات ولې یو اقتصادي بحران رامنځته شو نه شي کولای نجونې چې انجونې دي یعنی د زده کړو ته دوام ورکړي، او همدارنګه ځینې دي ناهیلي شوي همدا وایي چې لپاره درس وایي نو راتلونکی نو معلوم نه دی او نه معلوم برخلیف سره مخ یاستو، یعنی واقعیت هم علاقه بېخي له منځه تللې ده.
بیا هغوی په کورونو کې ستونزو سره نه مخ کېږي؟ یعنی هدف دا ده چې دې ته خونه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي؟ داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې؟
زه دومره څه فکر کوم زیاتره زموږ یعنی ټولګیوالو حتی ودونه وکړل، یعنی خو کورنۍ پوه شوې چې دا شمېر کومه معنا نه لري، یعنی په افغانستان کې خو بیخي یعنی بیخي زده کړه بیخي هغه تحصیل هیڅ شو. او یو نوې خبره چې بیا دا ده یعنی اوس ګوره یو څو موسم دی حتی زده کوونکو ته محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ په افغانستان کې څومره اقتصادي بحران ده، یو محصل نشي کولای هغه کتاب ځانته واخلي، هغه چپتر ځانته واخلي، هغه خپل د لارې کرایه ځانته برابره کړي، که ځانته رنګارنګ جمپرونه واخلي، یعنې د دې په خاطر ټول رنګ واخلي، خو دا یو بېخي جالبه خبره ده.
ملالۍ جانې تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه، میرمن غفاري تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده؟ دغه خبرې چې ملالۍ جانې وکړې دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
په ننګرهار کې په خصوصي پوهنتونونو کې نوي محصلینې له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصلینې چې غواړي د خپلې خوښې پوهنځی ته مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپله خوښه باندې پوهنځی انتخاب کړي. زه خپل د لیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پوهنځي کې زده کړې کوم او زما په صنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلې دي چې دې کې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړي زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثره نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظره باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صداد مهمې رانږدې شوې، دوی مجبورا زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خو دا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده، او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښودې پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځانګړتیاوې راشي چې هغوی
د دې د خوښې پنځو ته مراجعه وکړي او دا سپېږی نه شي او دا ځکه پوره شي چې ځینې څه جلاس نه شي نو بیا ورته چانس ورکول شي نو زه دې مجبورې وي چې په کور باندې کینی او بل دا چې ځینې هغه ځینې چې ساکاله دي لسم څه وي چې وي او په دې باندې ځوانځي باندې نو د دوی د فراغت تایید نه شي ځکه له دوی نه د ځوړو امتحانونو یعنی د چارما او د سالانه امتحانونو پرسی نه دي عملي شي نو پونځونه نشي کولای چې دوی واخلي زما په ټولګي کې ځونه ځینې دغه څه وي چې دوی په دولسمه ټولګي کې وي او د دې د فراغت تایید نه وشي نو پونځونه ورته وویل تاسو باید دغه مسله حل کړئ کنه نو موږ مجبوری چې تاسو پونځون ته نور راپې نه جوړ
هغه پونځون ورته مکتبونه ورته تایید نه ورکي څه ستونزه دلته
ځکه تایید خو ځکه نه ورکول کیږي چې د دوی د دولسمه ټولګي نمبر نشته دي د چارمو د سالانه امتحانونو نمبر نشته دی کله چې په درې کلنې نمبر برابر نه اوسي نو هیڅ پونځون هغه زکونکو ته دا چانس نه ورکوي چې دوی په پونځون کې د زده کړیالانو په توګه باندې زده کړې وکړي نو دوی مجبور دي چې د لوړو زده کړو وزارت نه د پوهنې وزارت سره په اړیکه کې شي چې دوی د فراغت تایید څنګه کیږي دوی ته نمرې ورکول کیږي که نه او آیا دوی به بیا ښوونځي پرانیستل کیږي دوی به خپل امتحانونه ورکوي او د هغې وروسته به بیا پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او که نه ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شک شته
امینه جانې که دا راته ووایې مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده تاسو دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته تاسو دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کیږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه
چمن او دې ځایونو کې لکه د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدل او کېناستل یا یو ځای کې کېناستل درس ویل دا خو په موږ باندې لاوله باندې ځکه زموږ په پوهنتون کې د هلکانو فیصدي زیاته ده او د نجونو کمه ده نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي نو پوهنتون چې ډېر اجازه نه ورکوله چې دوی بهر په انګړ کې کېني او بل دا چې د جواب مسله خو زموږ محصلینو ته وخت واضع شوي وو چې دوی باید څه ډول جواب واغوندي نور د ټیکریو په سر باندې نه ځورول کېږي خو یو دا خبره ده چې کومې جنکیانې چې دوی جلاس زده کړي جلاس نجونه لري نو د ځینو استادانو لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید پوښتنه کې هم خپل ماسکونه واغوندي مخ ښکاره نه کړي زموږ په خپله د اسلامیت ښوونکی دی چې موږ ټولو ته وویل تاسو باید ماسک واغوندئ که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره له دې چې تاسو ټولې په صنف کې نجونې یاستئ
هو موږ ټولې نجونې یو خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندئ ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره زه په خپله نه شم کولای ټوله ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم او د ما زبه دیږي نو مجبورا د دې لپاره چې زموږ نه نمرې کمې نشي او یا موږ بېخي د پوهنځونه جواب نشو نو موږ مجبور یو چې د استادانو په مخ کې هم ماسک واغوندو
ډېره زیاته مننه تاسو بیرته راوګرځو امینه جانې میرمن غفاري تاسو هم ستړي مشئ بخیر اغلې خبرونې ته تاسو هم د کابل پوهنتون د محصلې خبرې واورېدي هم د ننګرهار نه د محصلې خبرې واورېدي تاسو دغه وضعیت اوس څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګوري
ډېر زیاته مننه ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندو خبرې اورېدې واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس علت یې دا دی چې نهایت زور یې په دې ورسېږي چې تا له خپل هغه درس نه ژوند نه هیلې نه آرزو نه یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کې او یا هم چک پوینټونه درته په لاره کې واچوي سپیډ بریکرز په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شي ته ادامه ورنه کړی شي یو خو هغه د انسان ټول هغه ته یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو هغه ته ګوري چې ښه نو د دغو بیچاره نجونو ګناه څه ده دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کیږي رنځول کیږي ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې لاغه وخت نه چې پیدا کیږي لا هم اکثریت تو کې دا ستونزه لرو، چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له ستونزو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي، کورنۍ پرې راضي نه وي، تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي، محل ته راوځي، مکتب ته ځي. اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلي هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلي چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی، کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي. اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډیر سخت ورباندې دردېږي. بل هغه یې دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهیږي، تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړې، یوه مور تحصیل یافته نه وي، تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاری په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده، ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس همدا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کېږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پوهنتونونو کې پنجونو محدودیتونه وضع کیږي، موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بند دي، ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
افغانان ولې اقدام نه کوي؟ زه نه پوهیږم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې هغه نه بهر په ټولنه
کې دواړو خواوو ته، هغه افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، لورې د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کېږي، پانتون زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسېږي او دلته هم بې سرنوشت دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
زن ګوري، یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کې دي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بس راځي، طبیعي دی چې هغه بیا دې په پلار باندې حساب کی. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډیره مننه میرمن غفاری، ډیره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مو راته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړئ؟ ډیر لنډ.
زه خپله شخصا درته وایم چې هر حالت کې وي، ته په هره جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو، زه هیله به همدا کابل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو، یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو،
همدې وایي تسلیمېدل نه دوام ورکوو.
امیدې جانې که تاسو همرته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان اس مغرګ لري؟
bale tasu aglaram
ah da khabxtana ka tasu ro ta jawab kay che ka tasu da waziyat nuram tang shi ya idama ba war kray
mutasifana wo banash makmalay yo khuda che usani waziyat ta zaburam hata da da pal pulun waziyat talbata
زما خوب بیخي نارامه کړی دی ځکه چې خوب کښې م اوسم ما سره دا تشویش و چې زما پوهنتون به څنګه کېږي په خوب کښې م د طالبانو له ډاره خوبونه ګورم چې پوهنتون ته را پسې راځي اوړلي او بیا زما پوهنتون هم دغسې وخت کې دی چې زه کور ته راځم ماښام وي نو کورنۍ به م بیا په دغه ډول باندې اجازه را نه کړي بل دا چې ورځ مخکې په خپل پوهنتون کښې د جنکیانو سره د زده کړیالانو سره خبرې وکړلې هغه زده کړیالانو چې هغوی د ماښام دورې له خوا نه پوهنتون کښې دي نو هغوی دا خبره ماته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي ساعتونه کور
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه کور مو ودان په دې هیله چې زموږ افغانې نجونې که هغه پوهنتون کښې دي او که په ښوونځي کښې دي یو ورځ وکولی شي چې په ارامه زړه هم خپل مکتبونو ته لاړ شي او هم خپلو پوهنتونونو ته مننه چې په بحث کښې مو راسره ګډون وکړو د حقونو فعاله مېرمن نرګس مومند ظریفه غفاري او د کپل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار پوهنتون محصله امینه عزیزي وه راسره تر بلې خپرونې ښې چارې